اوله نفس وګټله او ضمیر وبایلله او بیا د شیطان وار هم اچلېدو او چې شیطان دا هر سولیدل نو لاړو او بی بی هوا ته وی چې هغه خو حابیل قتل کړو نو هغې وی چې قتل سوتوایی هغه وخت خو قتل نه و هغوی چې هغه اوس نه خوځي هغه نه سخوري نه سوسکي نه خاندي او نه ړقیږي نو هغې وی چې ښه هغو له مرګ راغي هغې ته د مرګ پته وه چې مرګ هم دی نو هغې وی چې ها ها هم دغه مرګ دی نو هغې ډېر وژړل او د هغې لوڼو هم ډېر وژړل او په ځینو ځایونو کې راځي چې آدم علیه السلام دومره غمګین شو چې هغه بیا ټول کال نه وخندلي دا اسرائیلي روایات دي او فرشتو د هغو غم د لرې کولو دپاره د هغو د خوشحالولو دعا وکړه او آدم علیه السلام په غم او پریشانۍ کې وویل چې دا خار او دا خار دا ټول هر څه بدل شوي دي د ځمکې رنګ بدل شوی دی او بدرنګه شوي ده چې کله بنده خفه شي نو هر شی ورته بدل ښکاري او چې کله قابیل حابیل قتل کړو نو په روایاتو کې دا هم راځي چې الله تعالی د قابیل نه تپوس کړو چې په حابیل باندې سو شو هغه وایي چې ما ته سو پته ده زه د خپل رور نګهبان خو نه یم الله تعالی و فرمایل چې ستا د رور وینه په ځمکه باندې ما ته آواز کوي او زما لعنت دې پته ځکه چې تا د خپل رور وینه په ځمکه باندې بیولی ده اوس چې ته څه هم کار کوې نو دا ځمکه به ستا دپاره هیڅ هم نه راوباسي تر دې چې ته به ټول عمر بېچینه یې او سرګردانه به ګرځې بیا هغه پښیمانه شو چې دا سوشو زما سره او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک هم قتل کوي په دې دنیا نو د هغې بوج به د آدم علیه السلام په دې زوی پسې ځي ځکه چې دې اولنی کس و اولنی مرګ دو کړی و نو دا خبره یاده ساتئ چې که د نیکۍ کار وي او که د بدۍ خو چې کوم بنده هغه کار شروع کړي نو د هغې ثواب یا د هغې ګناه به بیا په هغو باندې وي دغه شان که څوک وایي چې دا فیشن ما شروع کړی دی خپله لویي کول په هغې کې دې ته هم کتل پکار وي چې آیا دا ما څه د خیر کار کړی دی او که د شر هسې نه چې څه خراب کار وي او د هغې ټول ګناه په ما پسې ولیکلی شي او ګورئ په بخاري او مسلم کې یو حدیث دی چې کله څوک یو بنده قتل کوي او توره راوباسي او هغه بل پسې هم راوباسي نو قاتل او مقتول دواړه به جهنم ته ځي که چېرې حابیل هم توره راایستي وی چې زه درسره هم جنګ کوم او ګورو چې څوک څوک قتل کولی شي نو قاتل او مقتول به دواړه جهنمیان وي نو صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس وکړو چې یا رسول الله په قاتل باندې خو مونږ پوهیږو لیکن مقتول به ولې جهنم ته ځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځکه چې هغو هم د خپل ملګري د مرګ خواهشمند و ځکه چې د دو هم کوشش و د هغو د مړ کولو او وار د هغو چلېدو لیکن توره خو دواړو راایستي وه الله اکبر استغفر الله فاصبح خاسرین نو هغه جوړ شو د نقصان اوچتولو والونه څنګه ورته نقصان میلاو شو ځکه چې په دنیا کې اوس څومره هم خلق قتل کیږي د قیامت پوري نو په هغې کې به یوه حصه د دې قابیل وي او د قیامت په ورځ به قاتل د مقتول ټولې نیکۍ ویسي او بیا کو د هغې سره د هغو د ظلم تلافي ونه شي نو نه به ظلوم ټول ګناهونه به په هغو باندې واچولی شي نو دا وړه خبره نه ده رور ورته ویلي وو که نه چې زما ګناه به هم ستا په سر شي او خپل ګناهونه به دې هم وي نو بیا خو د هغو اخري انجام جهنم دی او دا قتل څومره غټ ګناه دی اوس چې هغو قتل وکړو نو حیران شو چې د دو د جسم سره څه وکړم ځکه چې ظاهره د اولنی قتل و په دنیا کې په ابن کثیر کې راغلی دي چې هغو به د خپل رور لاش پوره یو کال ګرځوو هغو ته پته نه وه چې زه څه وکړم د دې سره نو بیا الله تعالی د هغو رهنمایي وکړه فبعث الله غرابا نو بیا الله تعالی یو کارغه راولېږو دغه شان کله زمونږ یو مسله وي او د هغې جواب مونږ ته په نظر راشي هغه هم بعضې وخت زمونږ د پوه کولو دپاره وي اکثر داسې وي چې مونږ څه خبره واورو او مونږ پوه شو نو کارغه راغې او دا هسې اتفاق نه و چې بس یو کارغه راغې په اتفاق سره او داسې وشو په اتفاق سره ما په ټي وي باندې ولیدو په اتفاق سره هغه خبره په واټس اپ باندې راغله نو هغه اتفاق نه وي، نو الله تعالی یو کارغو را اولیږو. یبحث فی الارض لیریه، هغه به ځمکه کنله ځکه چې هغه هغو ته وښیي. کیف یواری، چې څنګه هغه پټ کړي. سوءت اخیه، چې څنګه هغه پټ کړي د خپل رور لاش. الله تعالی یو کارغو را اولیږو، هغو ځمکه وکنله، په ځمکه کې کنده جوړه کړه او په هغې کې بل مرغو واچوه او خخې کړو، د پاسه یې پیخاوره واچوله. یعنی اولنی انسان ته د لاش د خښولو طریقه کارغو وښیله. سوچ کوی،
او شاید چې نن خلک ډېر توهم پرست دي، یعنی د کارغو نه یې په زړه کې یو وهم دی
چې هغوی ته کارغو د مرګ علامت ښکاري. نو چې هغو دا هر سولی دل نو هغه وی یا ویلته، هغه وی چې په ما باندې افسوس دی. مون خلک چې وایو چې هی الله زمړه شومه یا غرق شومه ډوبه شومه، نو دغه شان هغه وی یا ویلته هی زما بدقسمتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، چې زه دومره عجزه شم په شان د دې کارغو، زه څومره بېوقفه شم، دومره پاګل شم زو چې زه څنګه دا کار وکړم. فاواری سوءت اخی، چې زه پټ کړم د خپل رور لاش. اوس ګورئ، د دې مطلب دی چې په اولنی ځل یو مړی ښخول، نو هغه یو طریقه الله تعالی انسان ته وښیله. چې دغه شان یو بنده ښخوئ، الله تعالی انسان له تعلیم ورکړو. دې خبرې ته تاسو غور وکړئ چې انسان له د یو ځناور سره څنګه تعلیم ورکړو. داسې ورته نه و خیالي چې دی اوسېځی، او نن په سیزلو سیزلو خلکو د ګنګا سوحال کړی دی، یا په انسنریټرز کې لاش واچوي او بل طرف ته تینا ایره را وځي، او خلک یې په کور کې کیږدي او یا یې په اوبو کې واچوي. یعنی دا تعلیم انسان نه الله تعالی ورکړی دی چې هغوی په دې طریقه باندې خښ کړي. یعنی دا صحیح طریقه ده. دا طریقه د هغه وخت نه ده چې کله اولنی انسان لاړو د دنیا نه، چې دا د خښولو طریقه. باقی طریقې ناچرل نه دي، دا د فطرت نه بهر دي، دا طریقې صحیح نه دي. صحیح طریقه دا ده چې د مرګ نه پس بنده خښ شي. او په شریعت اسلامي کې څومره ښکلې طریقه ده چې اوله غسل ورکړی شي، ټول جسم یې پټ شي، چې د هغو یوه حصه هم لغړه پاتې نه شي. بیا د هغو دپاره دعا وشي، بیا یې جنازه وشي، بیا هغه ځمکې ته کوش شي، او په ځمکه کې جور قبر وکني. داسې نه وي چې د سر د پاسه خښ شي او ځناور راشي او د هغه لاس، یعنی ځناور راشي او د هغه لاش بې حرمتي وشي. دومره ښکته قبر وکني. دا ځمکه زموږ د اوسېدو ځای هم دی، او د مرګ نه پس موږ د دې په خېټه کې لاړ شو. نو دا بهترینه طریقه ده. که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې دا ښخول تاسو د کوم ځای نه راایستې دي، هم دغه شان د فرعون په ورځې کې به هغوی ممیز جوړول، په جسمونو باندې به داسې کیمیکلز لګول چې د هغې سره به جسمونه نه خرابېدل. نو اصلي طریقه ده چې د هغه ورځو نه راغلې ده. دا اصلي طریقه ده چې د هغه ورځو نه راغلې ده او موږ ته خیالي شوې ده. فاصبح من النادمین، نو اوس هغه ډېر پیمانه شو، د پښیمانه کېدو والو نه شو. اوس یو سوال په ذهن کې راځي، او چې هغه پښیمانه شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ندامت توبه ده. الله تعالی خو ندامت والا خوښوي، او الله تعالی خو هغه معاف کوي. نو بیا الله تعالی ولې هغه معاف نه کړو؟ ځکه چې ندامت هم هر قسم وي. بعضې مفسرین وایي چې د هغو ندامت په دې وجه نه وو چې ما دا کار غلط وکړو یا ما څومره غټ ګناه وکړو، بلکې دا غو سوچ دا وو چې اوس به کارغو ما ته ښیي، یعنی زه دومره ښکته شم. په دې هغه پښیمانه شو چې کله یې د وینې د رشتې لحاظ ونه کړو، د خپل رور سره یې ظلم وکړو. نو یاد وساتئ دا خبره چې کوم ګناه وي، نو د هغې خپله یوه بې سکوني وي، خپل نحوستي وي. مخکې به موږ د انبیا قیصې وایو، خلکو به وي چې دا زموږ طرف ته منحوس راغلل. د دې په وجه په معاشره کې امن او امان تباه شو، او قرآن وایي چې ستا نحوست، یعنی بدبختي، په خپله غاړه کې ده. دا ستاسو خپل عملونه دي چې منحوس دي. نهوست د بنده دبل بنده په وجه نه وي، دا د بنده په خپل عمل کې وي. ځینې خلک ډیر مالداران وي خو هغوی ذهني مریضان وي. ولې؟ ځکه چې د چا حق وهلی وي، د چا سره زیاتې کړی وي، حرام حلالي د کوم کوم ځای نه جمع کړی وي، هیڅ زکات وغیره نه ورکوي خو بس جمع کول کوي او په خپل ځان یې خرچ کوي، هغوی ولې نه وي خوشحاله؟ بیا هغوی نفسیاتي مریضان شي، ډیپریشن ته ورسي، هغوی له د شپې خوب په دې وجه نه ورځي. چې موږ څه غلطیانې کړي دي، بلکې هغه کومه بې سکوني ده، نو دا د هغوی د ګناهونو د نتیجه وي. چې کله انسان وایي چې یا الله ما معاف کړې، زما نه غلطي شوې ده، دا ما څه وکړل، ستومانه شي، پښیمانه شي چې ما دا کار ولې وکړو، نو بیا سل قتلونه هم الله تعالی معاف کوي او الله هغه هم معاف کولی شو. او الله هغه هم، یعنی هغه سل قتلونه چې کړي وو، نو الله تعالی هغه هم معاف کړی وو، او هغه صرف لږ ساعت مخکې توبه هغو کړي وه. الله خو هغه هم معاف کړی وو، او قابیل خو صرف یو قتل کړی وو. دې خبرې ته اکثر خلک حیران وي چې دی ولې نه وو معاف شوی، ځکه چې د هغو پښیماني قتل کولو باندې نه وه. یعنی هغه په دې خبره نه وو پښیمانه چې ما قتل ولې وکړو. او اکثر خلک نادیم په دې وجه وي چې هی وشرمېدم، ځکه چې ټولو خلکو ولیدم، هی د ټولو په مخ کې څومره بدنامه شم، هغوی به زما په باره کې سوچ کوي، چې هغوی به زما په باره کې څه سوچ کوي. دا پښیماني صرف په دې وجه وي چې خلک په ما پسې خبرې ونه کړي، خلکو ته به زه ښه ښکاره نه شم. نو دا ندامت او پښیماني نه ده، د هغه پښیماني نه ده کومه چې د الله مطلوب وي. چې کله انسان توبه وباسي، نو هغه الله ته ښکته شي، هغه په خپل غلط کار باندې ستومانه شي چې ای الله، استانه بغیر بل څوک نشته چې ما معاف کړي، که ته مې معاف نه کړې نو زه به څه کوم، کوم خوا به ځم. او د دې قابیل پلار آدم علیه السلام د الله تعالی نه څنګه معافي غوښتي وه؟ هغه ته خو به هم پته وه چې الله تعالی هغه څنګه معاف کړی وو، د ټولو قصې نه خو به هغه خبر وو. او د دعا به ورته هم پته وه چې هغه څه دعا غوښتي وه. یعنی آدم علیه السلام چې کومه دعا غوښتي وه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، نو بیا هغو دا دعا ولې ونه غوښته؟ ځکه چې د هغو هغه شان ندامت نه و، پښیماني نه وه. نو دا ضروري وي چې د بنده د توبې ډایرکشن هم صحیح وي. نو الله تعالی وفرمایل فاصبح من النادمین، چې هغه د پښیمانه کېدو والونه شو. نو ډېر داسې خلک وي چې هغوی پښیمانه کېږي، لیکن په نورو سیزونو باندې. او د هغو دپاره دا خبره هم راغله چې اوس به ځمکه ستا دپاره هیڅ پیداوار نه کوي، ځکه چې هغه فارمر وو که نه، دیقان وو، او ته به دغه شان سرګردانه ګرځې. نو بیا ډېر نادیم شو چې هی هی، ما خو خپل نقصان وکړو، اوس به ما ته هیڅ هم نه میلاویږي، زه به دغه شان سرګردانه ګرځم. نو هغه په دې خبره نادیم وو. نو دا توبه نه ده. نو په صحیح طریقې سره توبه کول هم زده کړئ، چې بنده په خپل ګناه باندې پریشان شي او په هغې باندې وجاړي او د الله تعالی نه معافیانې وغواړي. داسې نه ده چې په نورو خبرو باندې نادیم شي. نو غټو غټو ظالمانو ته معافیانې میلاو شوي دي، خو قابیل ته معافي میلاو نه شوه. او موږ ډېر د بې پرواهۍ سره دا خبره د خولې نه وباسو چې الله تعالی غفور الرحیم دی، نه سو پښیماني، نه سو حسرت چې هی ما دا کار ولې وکړو، نه سو عاجزي، نه الله تعالی ته جړا کول، او بس دا خبره چې الله تعالی غفور الرحیم دی. داسې خبرې نه مه کوئ. نو په دې کې کومه پښیماني ده؟ نو واقع الله غفور الرحیم خو دی، خو آیا ستا سره هغه جذبه یا هغه پښیماني شته چې تاسو د الله تعالی رحمت او مغفرت له آواز ورکړئ؟ معافیانې داسې نه وي، د هغې دپاره هغه حسرت پکار وي چې د هغې په ذریعه الله تعالی بنده معاف کړي. نو د بې پرواهۍ سره داسې مه وایئ چې الله غفور الرحیم دی، چې زه به ګناهونه کوم او د الله تعالی کار دی ګناهونه بخل.
او آیا زه پښیمانه هم یم او که نه،
او ستومانه یم او که نه، که هغه ماته ګناه ښکاري هم او که نه، ډیر سوزونه خو موږ ته ګناه ښکاري نه، او که په ګناه پوهه هم یم او که نه، خو الله به ما معاف کوي. خو د الله خوښ شوی هم نه وي نو هغه به ما معاف کړي. دا خو زمون خبرې دي. نو بیا قابیل ته ولې معافي میلاو نه شوه؟ ولې په هغه ورځو کې الله تعالی غفور رحیم نه و؟ الله خو و، او هغه غفور رحیم هم و. نو بیا دلته ولې داسې وشو؟ نو موږ له خپل سوچ صحیح کول پکار دي. داسې ونشي چې موږ همیشه د شیطان په لمسه پسې ځو، لکه هغه چې بنده ته خپل ګناهونه سپک ښکاره کړي، چې هیڅ خبره نه ده، الله غفور الرحیم دی، فکر مه کوه. او موږ په دې خوشفهمۍ کې یو، نو لږ شان دې خبرې ته غور وکړئ او په هوش کې راشئ. الله غفور الرحیم دی بې شکه، خو ستاسو سره د ندامت هغه اوښ کې شته. تاسو ته خپل ګناه ګناه ښکاري، تاسو خپل ګناه منئ هم او که نه، او کاسې بهانې ګورئ. من اجل ذلک، په دې وجه، په کومه وجه؟ دا واقعه چې ده، کتبنا علی بنی اسرائیل، موږ الیکله په بنی اسرائیل باندې، او دا صرف د بنی اسرائیل لپاره نه ده، د ټولو دپاره ده. نو دا قانون د ټولو دپاره دی. نو بیا د بنی اسرائیل ذکر ولې راغی؟ ځکه چې په دې صورت کې اوله هم د بنی اسرائیل خبره راغلې وه، او بله دا چې بنی اسرائیل په قتل او غارت کې ډېر تیز و. دوی خو به خپل نبیان هم قتل کول، په یو ورځ کې به د دنیا مرګونه کول. قتل د هغوی دپاره ډېر آسان و. نو دا خبره موږ ټولو ته کېږي چې دا خبره صرف د بنی اسرائیلو دپاره نه ده، بلکې دا د ټولو دپاره ده. څومره خلک چې راغلی دی، د ټولو دپاره الله تعالی دا قانون راولېږو. سو انه، بې شکه چې هغه قتل کړي یو نفس، بغیر نفس، بغیر د سو نفس نه، یعنی د قصاص نه بغیر. د قصاص متعلق موږ په سورة البقره کې ویلي وو چې کله څوک یو قتل وکړي، نو د هغه په بدله کې به هغه قتل کیږي. او فساد فی الارض، او یا چې څوک په ځمکه کې فساد وکړي، نو د هغې سزا هم قتل ده، او د هغې سزا هم قتل ده. په ځمکه باندې د خلکو چین او سکون ختمولو ته فساد وایي. په ځمکه کې مرګونه کول، دهشګردي کول، دا ډرګز خرڅول اخیستل، دا ټول فساد واله کارونه دي. ډاکه اچول، نو د فساد کولو سزا هم قتل دی. که څوک دا کارونه کوي او بیا هم خلک هغه قتل کړي، داسې ده، فکأنما قتل الناس جميعا، دا داسې ده لکه هغو چې د ټول انسانیت قتل وکړو. په دنیا کې چې څومره خلک دي، نو هغو ټول قتل کړل. الله تعالی فرمایي چې د یو کس په قتل کول داسې دي لکه ټول انسانیت چې قتل کړو. دلته موږ په څو خبره باندې پوه شوي یو. اولنۍ خبره دا ده چې د یو انسان قتل معمولی خبره مه ګڼئ. دا دومره غټ جرم دی لکه چې چا ټول انسانیت قتل کړو. دومره دا غټ ګناه دی د الله په نزد. پوه شوئ په دې خبره؟ او دویمه په دې کې دا خبره ده چې کله یو انسان قتل شي، نو بل کس ته موټیویشن میلاو شي، هغه ترینه هم چلی زده کړي، او هغه جرم بیا خلکو ته ډیر کم ښکاره شي. نن سبا د انسان مرګ د یو چرګوړي مرګ دی، ځکه چې روزانه قتلونه کېږي. پخوا په زمانه به چاته په یو کلي کې مرګ وشو، نو ټول کلي واله به داسې ویرېدل چې ډېره موده به خلکو د هغې خبرې کولې. نن خو هر طرف ته دا خبرونه دي، چا ته سو غټه خبره نه ښکاري. چې کله یو بنده قتل وکړي، نو بیا هر بنده ته قتل کول آسان شي، او دغه شان د هغې اثر په ټوله معاشره باندې وي. ذکر الله تعالی فرمایلی دی، ولکم فی القصاص یا اولی الالباب، قصاص اخلی، ذکر چې په قصاص کې ستاسو د پاره ژوند دی. ای عقل والو، کو تاسو پوهیږئ، نو دا شی بیا په معاشره کې رواج جوړ کړي، دا خلکو ته آسان ښکاره شي. د چا سو خبره ورته ښه ښکاره نه شي، هغه مړ کړي او بیا وتښتي. دلته دا خبره شوې ده د بنی اسرائیل په کانټیکس کې، لیکن دا د هر چا دپاره ده. که څوک یو بې ګناه کس قتل کړي، نو د هغو دپاره دومره غټ ګناه دی د الله په نزد. او نن سبا خلک د جادو په ذریعه هم خلک د لارې نه لرې کوي. دا هم د قتل یو طریقه خلکو راایستې ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څومره هم ګناهونه دي چې هغه په دې دنیا کې هم لایق دی د سزا او په آخرت کې هم، نو په هغې کې د ټولو نه لوی ګناه سرکشي او قطع رحمي ده او قابل د دواړه کارونه وکړل، او هغه د حد نه ووتو ځکه چې هغه قتل هم وکړو او قطع رحمي هم وکړه، ځکه چې حابیل د هغه ورور و او الله تعالی دا ونه فرمایل چې وقتل حابیل، بلکې وی فرمایل چې وقتل اخی، چې هغه خپل رور قتل کړو. یو رور خپل رور قتل کولی شي؟ څومره غټ ګناه والا کاری وکړو، د حد نه ووتو او په غصه کې راغې. په غصه کې د چا جان اخیستل داسې وړوکی کار نه دی، او دلته موږ ته پته لګي چې د انساني جان څومره غټ قیمت دی. او نن سبا خلک په بازارونو کې بمونه خلاصوي، کله په جهاز کې، کله په مسجدونو کې، کله په سکولونو کې، یو زیت نه هم نه دی خلاص. د دغه غریبانانو څه قصور دی؟ یعنی د یو جان دومره غټ حرمت دی، او چې څوک دومره ډیر خلک قتل کړي نو د هغوی به څه حال وي؟ او د هر انسان جان قیمتي دی، صرف د یو مسلمان نه، ځکه چې دلته د نفس لفظ استعمال شوی دی، او دلته نفسن یعنی لفظ نکره استعمال شوی دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې هر نفس، او نن د مسلمانانو سوچ هم د یهودیانو په شان دی، لکه څنګه چې به هغوی ته د یهودیانو جان اخیستل قیمتي شی ښکارېدو او نور خلک بورته سونه ښکارېدل، نو نن مسلمانان هم وایي چې څو شو که مړ شو هغه خو کافر و. نو دا د یو مؤمن طریقه نه وي، نو په چا باندې خوشحالېدل چې ښه ده چې مړ شو، دا بنده مړ شو، دا سوخه خبره نه ده. په حدیث کې خو د یو جاندار زناور متعلق هم راغلی دی چې کله تاسو هغه ذبح کوئ د هغې خوراک هله جایز دی چې کله د الله د نوم سره ذبح شي، ګنی د هغې خوړل هم حرام دی. چې ای الله، موږ ستا د نوم سره دا ذبح کوو ځکه چې تا موږ له د دې اجازت راکړی دی، ګنی هسې موږ د دې جان نه شو اخیستی. د دې نه علاوه د سپورټس دپاره یا د مذاق دپاره یا یو زناور تړل چې په هغې باندې د تیر اندازۍ پریکټس شي، د خپلې نښې د صحیح ویشتو دپاره، دا د ګناه کار دی. او یو زناور لکه مهی صرف تاسو د خوراک دپاره رانیوې شئ، لیکن د دې نه علاوه هسې مهی نیول د غورځولو دپاره دا جایز نه دی، ځکه چې زموږ د فیشنګ یعنی میانو د نیولو شوق دی. جان ډیر قیمتي شی دی، خو هغه د هر چا وي. ګورئ په قرآن کې څه دی، او د خپلې معاشرې حال وګورئ. او دا بمونه خلاصول، خلک مړ کول، آیا دا د مسلمانانو طریقې دي چې د چا په قرآن کې داسې لیکلی وي؟ نو هغه خبره شوه چې د الله نه ویره نشته. کوی نو دا فکر به ووسره چې الله تعالی له به څه جواب ورکومه. الله اکبر. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د یو نبی قتل کول او یو عادل بادشاه قتل کول داسې دي چې په هغو باندې د ټولې دنیا د خلکو د قتل کولو ګناه دی. دومره غټ ګناه دی دا. او په یو روایت کې راځي چې یو کس بې ګناه قتل کولو والله جهنمی شي، او دا داسې دي لکه هغو چې د ټول انسانیت قتل وکړو. او موږ په سورة النساء کې هم ویلي وو چې څوک یو کس ناحق قتل کړي، د هغو څه قصور نه وي، نو د هغو دپاره جهنم دی، د الله غضب دی، او د الله لعنت دی، او لوی عذاب دی د هغو دپاره. څومره ډېرې سزاګانې دي د هغو. ومن احیاها، او چې څوک د چا ژوند بچ کړي، فکأنما احیا الناس جميعا، نو داسې ده لکه ټول انسانیت چې بچ کړو. ګورئ څومره ښکلی دی دین اسلام، او خلک دا دین بدناموي، د خلکو نه مرۍ کټ کوي او بیا یې خلکو ته ښیي په یوټیوب باندې. نو دا اسلام نه دی. اسلام دا نه وایي. اسلام خو وایي چې د یو کس ژوند دې بچ کړو، نو داسې شوه لکه ټول انسانیت له چیرې ژوند ورکړو. لکه یو کس مړ کېدو چا ورله وینه ورکړه، یا څوک ډوبېدو او هغه چا بچ کړو، یا څوک ټرین یا ګاډي وهو او د هغو ژوند چا بچ کړو، یا د چا د جسم سو حصې ته لکه ګردې ته ضرورت و، یا چا د خپل ځیګر ټوکړه چاله ورکړه د لیور ترانسپلانټ دپاره، یا څوک ډاکټر خپل ځان په خطره کې واچوي لکه نن سبا چې کووډ دی، او څوک بچ کړي، نو دا ټول پکې راځي. یا لکه چېرته اور لګېدلی دی، د د فایر 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 راشي او د چا جان بچ کړي. نیو کس له ژوند ورکول دومره غټ ثواب کار دی، لیکن د افسوس خبره دا ده چې نن څوک د چا په معامله کې خپل ځان نه راولي. هغوی وایي چې زموږ سو کار دی، دوی پوه شه او هغه پوه شه، د دوی خپله معامله ده. څوک خودکشي کوي او تاسو هغه پوه کړو او هغه مو بچ کړو، د چا د علاج دپاره تاسو دوایې له پیسې ورکړئ، نو دا ټول کارونه داسې دي. نو دا وړې خبرې نه دي، دا ډېر غټ نیکۍ والے کارونه دي. نو دا داسې ده لکه تاسو چې د ټولو مدد وکړو، ژوند مو وله ورکړو، ژوند مو وله بچ کړو. لیکن نن زموږ نه دا خبرې هېرې شوې دي، او نن زموږ په ملکونو کې خوشاله هسې څوک علاج نه کوي چې تر څو پورې هغوی بل نه وي ورکړی. نو آیا نن دا کردار شته په مونږ کې؟ هر سول ته شوي دي کوم کارونه چې مونږ له کول پکار دي مسلمانانو له، نو هغه نور خلک کوي. دلته خودی د هر چا علاج کوي، بل ورته روسته لیږي. څوک د سختي په وخت کې نه واپس کوي چې مونږ ستا علاج نه شو کولی. الله اکبر. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. الله تعالی فرمایي چې البته بېشکه مونږ د دې طرف ته رسولان ولېږل، سره د ښکاره نه خو مونږ احکامات ولېږل د انبیا په ذریعه. دوی ته یادګیرنه وکړه، لیکن د دې باوجود د دې حال دا و چې ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. بیا هم اکثر په دې پزمکه باندې د حد نه وتی دي، بیا هم دې من نه شو، خپل کارونه یې پرې نه خودل، زیاتې هغه شان کوو. اکثر که د چا نه څوک یو کس مړ کړي، نو هغوی تینه لس مړ کړي. اکثر په نیوز کې هم راځي چې د خپلې زړې دشمنۍ په وجه د بل خاندان ټول کسان مړ کړو. نو هغوی مصرف دي، د حد نه وتی دي. مخکې د محاربې خبره را روانه ده، یعنی را روان آیتونه چې دي نو هغه د محاربې په باره کې دي چې د داسې کسانو د پاره څه سزا پکار ده. انما جزاء الذين، بشکه بدله د هغه خلکو د دینه سیوا نشته. د انما څه مطلب دی؟ چې د دینه سیوای بل بدله نشته. الذين يحاربون الله ورسوله، هغه خلک چې محاربه کوي د الله سره او د هغه د رسول سره. دا محاربه لفظ د حرب نه دی، ح ر ب، دا وایي تختولو ته، تختول له چانه. دا د سلامتۍ الټه دی. د حرب مطلب وي بدامني خورول، هسې عام غلا کول، قتل غارت، دا په محاربه کې نه راځي. یعنی هسې عام غلا کول چی؟ نو دا په محاربه کې نه راځي. دلته الذین لفظ راغلی دی، نو د یو ګینګ خبره ده، د یوې ډلې خبره ده، او هغه خلک چې محاربه کوي د الله او د هغو د رسول سره. دلته د الله د هغو د رسول سره د محاربې یعنی جنګ کولو څه مطلب دی؟ یعنی هغوی د الله او د هغو د رسول قانون یعنی احکامات ماتوي. ظاهره ده د الله او رسول سره خو څوک محاربه نه شي کولی. دا هغوی د خلکو سره کوي، ډاکې کوي، بغاوتونه کوي، قتل او غارت کوي، لیکن په اصل کې د هغوی جنګ د چا سره دی؟ د الله او د هغو د رسول سره. ځکه چې په یو ملک کې په امن او امان سره اوسېدل دا حکم چا ورکړی دی؟ د چا جان، د چا مال، د چا عزت، دا حرام دي. دا خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله فرمایلی دی؟ د حجۃ الوداع په موقع باندې په خطبه کې فرمایلی دی چې د یو انسان د جان حرمت د یو کعبې نه هم زیات دی، او چې کله څوک د الله او د هغو د رسول قانون ماتوي نو د هغوی دپاره دا سزاګانې دي. په یو اسلامي ملک کې دا قسمه سزاګانې نافذ کول پکار دي. ويسعون في الارض فسادا، او هغوی کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو. هغوی ډلې جوړوي چې په ملک کې فساد پیدا کړي، په ملک کې هر قسم یعنی په ملک کې هر څه ماتول، دهشتګردي کول، خودکش حملې کول، چې هر هلته د خلکو جانونه ټارګیټ کیږي، نشانه جوړیږي، معصوم خلک مړ کیږي، بې ګناه خلک لوټلې کیږي، عزتونه خرابیږي، ریپس کیږي، د وړو وړو ماشومانو جینکو او هلکانو سره غلط کارونه کیږي او هغه خلق آزاد ګرځي. څوک ورته سوایي نه، نو دا ټول د فساد قسمونه دي په ځمکه باندې. خلک په امن او په قلاره باندې نه پرېښودل، د هغوی سلامتي او امن تباه کول. خو هغه بسونه لوټ کیږي، ګاډي لوټلې کیږي، ګولۍ وروي په بازارونو کې. دا ټول فساد دی او دا په محاربه کې راځي. دوی د الله او د رسول مجرمان دي. اوس د دې سزا څه ده؟ الله تعالی دې د دې سزاګانې نافذې کړي. په اسلام کې دوه قسمه سزاګانې دي. اولنی قسم چې دی هغې ته حدود وایي. دا هغه سزاګانې دي چې الله تعالی په خپله مقرر کړي دي. که څوک محاربه وکړي، فساد وکړي، او که هغه د غل نه لاس کټ کول وي. مخکې هغه آیت هم را روان دی، دغه شان د زینا ګنا د واده شوي کس لپاره او د ناواده شوي کس لپاره په چا باندې د زینا تهمت لګول دا هغې هم سزا ده. د شراب څکلو متعلق هم د صحابه د اجماع نه موږ ته پته لګي د سزا. نو هغه سزاګانو ته حدود وایي کومې چې الله تعالی مقرر کړي دي. دا دومره ډېرې نه دي او چې څه دي نو هغه درته ما وویلې. دویم قسمه سزاګانې چې دي هغې ته وایي تعزیرات. تعزیراتي پاکستان، تعزیراتي هند. هغه تعزیرات سوی هغه جج مقرروي د حالات مطابق، د ماحول مطابق. نو دا سزا جج سجست کوي. چا چا له دوکه ورکړه یا چا د چا سره فراډ وکړو، نو دا سزا به جج ورکوي. ځینې سزاګانې د حدود وي او د دې نه علاوه نور هم کارونه وي چې هغه هم په جرم کې راځي. نو د تعزیراتو په ذریعه سزا ورکړی کیږي. د هغې سزا الله تعالی را لېږلې ده په قرآن پاک کې. د حدود معافي نشته سوای د یو اکسپشن نه، او هغه دی دیت ورکول. د او د هغې نه علاوه د حدود چې کومې سزاګانې دي، نو د هغې معافي نشته او نه په هغې کې کمی راتلی شي. دا خلک چې وزیر اعظم ته د رحم اپیل کوي، د پانسۍ سزا ورته واورولی شي نو صدر هغه معاف کړي. نو اوس به د هغو پانسۍ سزا چې ده هغه به د عمر په قید کې بدله شي. دا د هیچ چا هم حق نشته. دا د هغو د وارثانو حق دی صرف. باقي چې څومره هم خلک دي، غلا ده، زینا ده، مرتد کېدل یا شراب نوشي ده، نو د هغې اختیار د هیچ چا سره نشته چې هغه کمه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مقدمه راغلې وه. چا یو سادر پټ کړی و، د یو صحابي قیمتي سادر و. صحابي و دو غل راغی او داغونه هغه سادر روشان راکاږو او پټووی. په دې کې د هغو سترګې وغړېدې، هغو منډه ووهله او دو هغه ونیوه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړو. اوس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله واوره ولا غوته، یعنی ټول ثبوتونه چې ورته میلاو شو، نو هغه وایي چې په دو باندې دې حد جاری شي. د چا سادر چې پټ کړی، نو هغه وایي چې یا رسول الله، زه خدای معاف کول غواړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې نه، اوس نه، یا خدا به چې تا دې مخکې معاف کړی وې، چې لا راوستې دې نه و هغه وخت یې معاف کړی وې، نو بیا هغه جدا خبره وه. اوس دې نشي معاف کېدی. زه هم څه نشم کولی. چې یو ځل حد ثابت شي او جج فیصله واوروي، نو د هغې نه پس هیڅ کمی کوزی نشي راتلی په هغه سزا کې. هیڅ معافي نشي کېدی. او دې ته وایي د محاربې آیت، ځکه چې په دې کې د محاربې قانون خیالی شوی دی. او داسې خراب جرمونه زموږ په معاشره کې کیږي په نن ورځو کې. او خلک وایي چې د دې دپاره سخت جرمونه ولې نشته. او اسلام په دومره سختې طریقې خیلی دي، او په اسلام کې د داسې خلکو دپاره هیڅ برداشت نشته چې څوک دا قسمه کارونه کوي. د هغوی سره څه وکړی؟ یقتلوا. دوی صرف قتل کوی ما، بلکې ټوکړې ټوکړې کړی. دا ډېر سخت آیت دی. په ټول قرآن کې به تاسو ته د دې نه سخت آیت نه میلاویږي. څومره چې دا دی، د دې مطلب دی چې اسلام نه غواړي چې په معاشره کې بدامنی راشي. اسلام په معاشره کې امن او سکون غواړي، او د حکومت د ټولو نه اولنی پرایاریټي د امن په کار ده. چې د چا د خپل مال د لوټ کېدو فکر نه وي، او بهر ته په تلو باندې د عزت فکر نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو وخت به داسې امن والا راشی چې یو ښځه به د لرې ځای نه اکې یوازې سورلۍ کوي او یعنی ډېره لرې به ځي لیکن هېڅ خطره به نه محسوسوي او هغې ته به څوک نه شي کتی او واقع داسې امن والا وخت بیا راغلی و او نن خو داسې حالات دي چې مظلومان خوله هم نه شي کلا وهلی چې بدنام به شو او بله دا چې د دې به څه نتیجه هم راونوزي یعنی قاتل ته به سزا قاتل له به سزا هم ورنکړی شي او اسلام وایي چې څوک محاربه کوي نو د هغو سره داسې سلوک وکړی یعنی که هغو ته پته وي چې هغه به خلک ټوټې ټوټې کړي
او یوسلبو
یا به هغو له پانسي ورکړی شي یعنی دی به په سولۍ باندې اویزان شي چې د خلکو دپاره دې عبرت د عبرت نښه جوړه شي چې خلک په لاره ځي او د هغو نه عبرت واخلي چې آینده څوک د داسې کار جرت هم ونه کړي او بیا د خلکو د هغه جرم نه ویره پیدا شي چې د خلکو زړونه وویرېږي او ټولو ته به د زینب واقعه یاده وي چې د یوې ماشومې سره په پاکستان کې شوې وه هغو د ماشومې سره زیاتې هم وکړو او هغه یې قتل هم کړه او چې کله خلکو حکومت ته ووایي چې دغې مجرم له دې سره عام سزا ورکړی شي نو ځینې این جی اوز د هغې مخالفت وکړو چې نه داسې سزا نه ده پکار دغه شان د غل نه لاس کټ کولو ته خلک ظالمانه سزا وایي نو د خلکو همدردي د چا سره وي د مجرمانو سره د مظلوم سره د چا همدردي نه وي د هغوی جرم خو چې خلک واوري نو په هغوی باندې غونه زیګزیګ شي او شعور والا کس داسې نه شي کېدی چې هغه اونه رپیږي نو هغو له یې په بنده کمره کې پانسي ورکړه او خبر راغی چې هغه پانسی شو چې کله سریعام پانسی ورکړی شي نو ډېره موده بیا د خلکو په ذهن کې ویره موجود وي دغه شان خلک ماشومان پټوي په هغوی باندې سخت سخت کارونه کوي او هغه بچي بیا داسې غیب شي چې د هغوی هېڅ پته ونه لګي جینکۍ پټوي او بیا یې خرڅوي چکلې پرې چلوي ټولو ته پته ده د دې خبرو ډمانې ترېنه جوړوي نو د داسې خلکو دا قسمه سزاګانې دي نو دا سزاګانې چې اسلام مقرر کړي دي دا په کوم ځای کې ورکړی کېږي په سعودي عرب کې داسې ځینې سزاګانې شته او د هغې ویډیوز هم میلاویږي ځکه خو هلته د کرایم یعنی جرمونو مقدار ډېر کم دی د چا مجال دی چې داسې کار وکړي هلته ډېر امن او امان دی او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف یا دې کټ شي د هغوی لاسونه او خپې په مخالف طرفونو او اوس په جج باندې ده دلته څلور سزاګانې خیالې شوې دي چې په دې کې د هغوی د جرم نوعیت څه دی لکه اوس کو د چا عزت خراب کړي څوک او هغه قتل هم کړي نو جج بیا هغو له د یوې نه زیاتې سزاګانې ورکولی شي لکه لاس ترېنه هم کټ کېدی شي او بیا ورله پانسي هم ورکولی شي که د چا جرم کم وي نو هغو ته به د هغې مطابق سزا میلاویږي او ينفو من الارض او یا هغه اوویستی شي د ملک نه شړونکی شي داسې نه ده چې په جیل کې واچولی شي چې خوراک ورته هم میلاویږي او ښه د مزې سره اوسي نو د ملک نه دې وشړلی شي پخوا په زمانه به یې خلک داسې ځایونو ته لیږو چې هلته به هېڅ څوک هم نه وو.